په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې مو تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړی کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. زمونږ دوه ونیزې خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورې. پړومبې د دې وخت خبرونه د حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده، او د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. پرون د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم نتیجې ته ونه رسېده. د مذاکراتو د یو دور پوره کېدو نه وروسته پرویز خټک میډیا سره په خبرو کې د مصالحتي عمل د بریالیتوب هیله وښودله او زیاته کړه. ډیر په ماحول کې زمونږ بحثونه وشو، څه تجویزونه دوی وړاندې کړه، څه تجویزونه مونږ شریک کړه. په خبرو کې تر ډیره حده وړاندې تللی یو، اوس مونږ دې له دمه کوو چې په دې نور هم بحثونه وکړل شي. خو د مذاکراتو دویم دور نه وروسته چې د شپې ناوخته پای ته ورسېد، د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک خبریالانو ته وویل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې، خو خبره ترې به دوام لري. د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی موویل چې دوی په خبرو کې نه دي متفق شوی. عوامي نشتل ګوند اکتوبر په 1 په حکومت مخالف ازادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی دی. پرون په دې اړه په ولی باغ کې د عوامي نشتل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ د ګوند تنګ ټنګ غونډه وشوه. له غونډې وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک د دغه غونډې د پریکړې په اړه وویل.
د ټولې صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې 11 بجې پر شکای انټرچینج کې راغونډيږي، او د اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته ازادي مارچ ته روانيږي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت په انتخاباتو کې پټګي واک ترلاسه کړي، نو ځکه د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې د ګډون پریکړه کړې ده. بلخو حکومت په وار وار د مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي او دا ادعای کړې ده چې ټول ستونزې ورته له تیرو حکومتونو نه په میراث کې پاتې شوې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز د غیر قانوني ګرځولو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه ځنډولې، په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنه دفاع کوونکو د دغه قوانینو پر ضد سپریم کورټ تخواست کړی دی. په درخواست کوونکو کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعاله روبینا سیګل شامل دي. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وویل.
په هیڅ صورت خلک باندې شي منظمه د آئین خلاف دی، دا د سیاسي نقطه نظر خلاف دی، دا د ټولو سیاسي جماعتونو د منشور خلاف دی، دا د قبایلي علاقو د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده، د خیبر پختونخوا د خلکو حقوقو باندې ډاکه ده.
د پاکستان سپریم کورټ ټاکلې ده چې د نومبر په 15 په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه لویه جرګه د دې مسلې اورېدنه کوي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. روسی، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روسیې، پاکستان او چین د استازیو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د قراري په ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې وویل شو چې روسیې، چین او پاکستان د بین الافغاني خبرو نه وړاندې یوې لوزنامې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ زر تر زره د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ته په بشپړه توګه ژمن دي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو پرون د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه برسلس کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل چې د غوث ملاتړ ماموریت به د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیشن ویلي چې پرون په بغداد کې 8 او پاتې کسان د دغه هیواد په جنوبي ښارونو کې وژل شوي دي. دا مظاهره چاند اداري فساد، بیروزګاری او بنیادي اسانتیاو د نشټوالي پر ضد سړکونو ته راوتی وو. پولیسو د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره وښکې بیون کې ګیس کارولې او هوایی ډزې کړې دي. د احتجاجونو وروسته لاغي پیل شوی چې یو میاشت وړاندې د حکومت ضد مظاهرو کې لا یو نیم سل ډیر کسان ووژل شو. د عراق فوز منلی دي چې د مظاهرو پر وخت زیات زور کارولې او د هغه پوځي چارواکو احتساب پیل کړی چې دا غلط ګامونه پورته کړي وو. او روسیې ویلي د ماسکو او انقره ترمنځ د لوزنامینې وروستو د روسیې د پوځي پولیسو 300 سرتیري د ترکیې په پوله د غزمو لپاره شام ته رسیدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویل چې دا پوځي پولیس له چچنیا راغلي او له 40 ډیر بکتربند گاڑی د روسیې له نورو سیمو د مغربي شام حمیمیم هوایي اډې ته منتقل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن په مرسته شوې 15 ورځنۍ اوربند د اکتوبر په 22مه پای ته رسیده. خو روسیا او ترکیه په دې رضا شو چې د ترکیه او شام ترمنځ د پولې تر 30 کیلومتره سیمې څخه به کورد جنگیالي د روسی او شامی ځواکونو په نگرانۍ کې وزي. دا وو د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ د ازادي مارچ په موضوع مذاکرات سره نتیجې ته نه دي رسیدلې. عوامي نیشنل ګوند د اکتوبر په 1 د حکومت پر ضد د لاریون لپاره خپل حکمت عملی اعلان کړی ده.
د حکومت یو کال سره پاس او شو د غې په ذریعہ باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو د غې خلاف راوتل دي.
د پېښور های کورټ بنو سانګې د خړ کمر په مقدمه کې د پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ پاخه ضمانتونه منزور کړي دي. او د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو له حکومت غوښتي چې د بوراخېل طبيوال قوم سره دی د هغوی د ځمکې لانجا هوار کړي.
څو ځلې فیصله وشوه دغه حکومت راته وکړه مونږ خپل نه کړی رسول ته دوګوري قرآن ته دوګوري زمونږ د فیصله د عملی کوي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د بختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان د سیاسي چارو حال درکو خړمبې د افغانستان د سولې پروسې په اړه باندې معلومات روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. په دغه اړه پرون په ماسکو کې د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د استازو یو مشاورتي غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې نورې کمی خبرې وشوې. په دغه اړه منګه په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان نه معلومات غوښتي دي. نوموړی وایي
پاکستان یو گروپ تے خیزا دا روس، چین او امریکا. نو روس او چین او پاکستان چکم بیان خپور شوی دے پاکی کدا ویلی چی دوی تیار دی چی را طالبانو او دا امریکا ترمنس خبر بیا شروع کولو او یو موافقی تا دا امن رسیدو کی دی تاون تا تیار دی. یو خدا خبر شوی وا بیا دوی په افغانستان کې په جنگ کې څومره ډلې دي نو هغه ته لاخواست کړی دی چې تشدد کم کړي چې دغه خبرې یو وار بیا شروع شي او هغه موافقه واحده چې طالبانو دعوه کړې وه چې هغه حتمی ده هغه د معاهده اعلان شي. بیا او د اوربان خبره هم کړده چې بین الافغاني مذاکرات کړه راتلونکي پړاو شروع کیږي نو باید چې د هغې دپاره اوربان اعلان شي. دا اوربان داسې یو مسله ده چې په دې د خبرې چې ولاړې دي نو هم دغه تشدد پکې یو بنیادی نقطه ده. نو یو خو پکې دا خبره شوې ده په دې کې د چین د بین الافغاني مذاکراتو چې کوم تجویز دی د هغې هرکلی شوی دی. لیکن اوس تازه مونږ دا اورو چې هغه غونډه چې اول د اکتوبر په 28 او 29 نیټه په چین کې بین الافغانی مذاکرات کېدل. هغه وزندیدل دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته نن سهار دا اومنل تایید وکړ چې یو د غونډه ملتوي شوې ده. داغه علت اسباب بیان نکړه، وجوهات بیان نکړه چې ولې دا غونډه ملتوي شوې ده، لیکن داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي دي چې کوم پلاوی به د کابل نه راته هغه تر اوسه پورې بشپړ شوی نه دی، مکمل شوی نه دی. او داسې هم ځینې ذرایعو سرچینو مشال دیو ته ویلي چې طالبانو اعتراض کړی وو په د افغانستان نه بچی کوم پلاوی ته، په هغه کې په ځینې خلکو باندې یو نوم پکې مونږ ته دا ویل شوی دی چې سرور دانشو د افغانستان مرستیال ولسمشر دی. دغه غونډه دا اوس طالبان مني چې دغه ملتوي شوی ده، لیکن داسې امکان ده چې دغه بین الافغانی مذاکرات په چین کې هغه ډیر زر جوړ شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د جمعیت العلماء اسلام د ازادي مارچ و درول لپاره د حکومتي مذاکراتي ډلې او اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ لومړی پړاو بغیر د نتیجې پای ته رسیدلې، خو دواړو ډلو ویلي مذاکراتي عمل به په وړاندې بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ مخالفو سیاسي ګوندونو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
د اکتوبر په 15 اسلام آباد کې د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې و کسیزه حکومتي مذاکراتي ډلې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې سره ولیدل. په دې موقع د نه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې خپل سلور غوښتنې په لیکلي بڼه کې حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د وزیر اعظم استعفا، نوې ټول ټاکنې، آئین کې موجود د اسلامي دفو تحفظ او د اسلام آباد په ډی چوک کې درنا ورکول شامل دي. د مذاکراتو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک رسنیو سره خبر دا اپوزیشن غختنی با وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
آج حکومت کے مذاکرات
کې وی نن د حکومتي او رهبر کمیټي او ترمنځ ملاقات وشو او ډېرې ښې خبرې وشوې. ځینې تجهیزونه دوی وړاندې کړه او ځینې مونږ خپل خبرو کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ به په دې خبرو خپل سلا او مشوره کوو او خپل مشوروالۍ ته به دا خبرې هم رسوو. دا راز د رهبر کمیټي مشر اکرم خان دورانی هم د مذاکراتو نه خوشبینه وو.
پرویز خټک صاحب کی قیادت میں
دی وی د پرویز خټک سے په مشرۍ کې د موجوده حکومت مهم خلق مونږ لا راغلي دي. مونږ هغه ته هر کله وایو زموږ ډېر ښه خبرې وشوي او څنګه چې تاسو ته پرویز خټک سے وویل مونږ ځنې خبرې ټاکلې هم دي.
کافی بات ہے کچھ تے کی ہے.
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال محمود جان بابر نه د ازادي مارچ او د دې مذاکراتي عمل په اړه پوښتل نو دا غوي ناوا.
زما دا خیال دی چې دا مارچ کم دی چې اوس چې کم کلمیا نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه، نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمن دی به راضی به پل لنډه غونته پل اکټیویټي به اوکی دنیا ته به اوخه چوغره مونږ اسلام آباد ته لاړو او د دې خبرې هم امکانات شته چې څنګه مولانا فضل الرحمن ته دا پیغام پیله د فوج د اړخه ملو شو او ویل کیږي چې آرمی چیف هغه ته ډیر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت د خلاف د خپل احتجاجونه ختمولو لپاره. نو کې دی شي چې هغه س اعلان وکي او دا خبره سدا سي جوړ شي چې اړو دا چې سکیږي دا اړو اوم نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیری شورو پورس وزیر اعظم عمران خان د سینیئر صحافیانو سره د ملاقات په وخت د خپل استعفا او نوې ټول ټاکنو غوښتنه په بشپړ توګه مسترد کړی. خوبل پلو هم د اکتوبر په 15 د سند په لړکانه کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ور نه کړي دی بل ازادي مارچ په هیڅ جوړ نه پشا کیږي. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي، نو باید چې بیا د سره نوې ټول ټاکنې وکړي شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د حکومت ضد لاریون پاکستان کې د سیاسي ګوندونو هلې ځلې هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. عوامي نېشنل ګوند په دغه مارش کې د ګډون لپاره خپل پلان لا حتمی شکل ورکړی دی. په دې اړه 13 ورځ په ولی باغ کې د ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ یو غونډه شوې ده. غونډې فیصله کړې ده چې د اکتوبر په 1 بعد د ګوند د ټولو ضلعو لاریونونه د مردان رشکه انټرچینج ته راټولیږي او له هغه ځایه بعد اسلام آباد په لور یون کوي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
تیر اورس پدغاړه د یاد ګون د لوړپوړو مشران غونډه په ولیباخ کې تر سره شو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګون صوبایي سکتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا په حواله باندې دا فیصله وشوه چې د ټولي صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې یولس بجې پر شکای انټرچینج کې راغونډیږي او د مشر اسپندیار ولی خان په مشرای کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانیږي.
سردار حسین بابک زیاته کړه چې موجوده حکومت تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او په تیر یو کال کې د ولس په ستونزو حل کولو کې هم پاتې راغلی. نو ځکه د مولانا فضل الرحمن لخوا په اعلان شوی په دغه پاسون کې ګډون کوي.
په دې ملک کې چې د سلیکټډ حکومتونو جوړولو کم رواج دی، دغې ټولو ناانصافو او دغې ټولو ظلمونو او دغې ټولو مشکلاتو او مسلو په ضد باندې ټول دنیا له دا پیغام ورکول دي چې دا ولس چې دی دا د موجوده نظام نه، د موجوده طریقې کار نه، یا د حکومت چې کوم یو کال څه د پاسه وشو دغې په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو دغې خلاف راوتل دي.
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړي دي او دریز لري چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي او ځینې نورو ستونزو سره مخ دی. بلې خواته هم تیره ورځ د جمعیت علمای اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حکومت که د هغوی په لاره کې هر رقم خنډونه راولاړوي، خو دوی به په هر صورت کې د حکومت په ضد اسلام آباد ته ځان رسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو.
د پېښور های کورټ د بنو سانګې د خړ کمر په مقدمه کې د پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ ضمانتونه پاخه کړل. دا فیصله عدالت پرون د سرکاري وکیل او پارلمان د غړیو او د هغوی د وکیلانو د دلیلونو اورېدونو وروسته وکړه. دوی له دې وړاندې په عبوري ضمانت خوشې کړل شوي وو. نور معلومات د عمر وزیر په راپور کې.
پرون د پېښور های کورټ بنو سانګې د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه پاخه کړل. تیر ورځ های کورټ بنو سانګه کې محسن داوړ او ولی وزیر او د دوی وکیلان عبداللطیف افریدی او سنگین خان وړاندې شول چې دا وګدو د لایلو پس عدالت د دواړو پارلماني غړو د خړ کمر پیخه مقدمه کې ضمانتونه پاخه کړل. په دې اړه سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل
هغه ابوری د میاشتې پراخ سلسله پاخه شو. دویمه خبره دا چې مخالې چې شرطونه مرتونه ختم شول. حکومت ته ویل چې سرکار ته عدالت ته ویل چې تاسو د دسمبر دی اخیره پورې دا ٹرائل ختم دا مقدمه ختم کړئ، گوایان پیش کی په عدالت کې. نور مسلم شته په دوه میاشتې کې ماته مشکل ښکاری. فلحال دا دی علي وزیر او د محسن په حق کې ښه فیصله وه.
د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل میاشت وړاندې ضمانت مشروط وو چې نن د ده او ولی وزیر ضمانتونه پاخه شول.
نن د سرکار وکیل هم راغلی و زمونږ طرف نه هم لطیف لالا او سنگین خان بحث وشو. بحث کې دا خبره وشوه چې بھئی دا کوم شرایط چې کوم دي هغه مناسب نه و. دا د ولس نمایندګان دي، د ولس د حق غوښتنه به دي په هر صورت باندې کوي. خو کوم کیس چې د دې خلاف رجسټر شوی او د خړ کمر والا هغه بے بنیاد و.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي محسن داوړ او ولی وزیر شمالي وزیرستان خړ کمر کې د مئی شپږویشتمې له پیښې وروسته نیول شوي ول چې یوه میاشت وړاندې په عبوري ضمانت خوشي شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستانی پارلیمان زنغړو او د بشری حقوقو دفاع کوونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده چې عدالت دې د حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې امنیتی ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخه ونیسي. دوی وایي د ایکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه دا قوانین د بشري او سیاسي حقوقو نه سرغړونه ده. دا لغې وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه د پېښور های کورټ هغه پریکړه وځنډوله چې په نتیجه کې دغه لنډمهاله قوانین غیر قانوني ګرځول شوي وو. بوریوال کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو او د پارلمان په خواني غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ایکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکوونکو کې شامل پخوانی سنیټر فرحت الله بابر د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دا قانون د پاکستانی آئین خلاف دی.
هیڅ صورت خلک دا نشي منلی، دا آئین خلاف دی، دا د سیاسي نقطه نظر خلاف دی، دا د ټولو سیاسي جماعتونو د منشور خلاف دی، دا د قبایلي علاقو د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده، د خیبر پښتونخوا د خلکو حقوقو باندې ډاکه ده. زموږ امید دی انشاءالله چې کله دا اپیل د حکومت په سپریم کورټ کې اوریدل کیږي زموږ دا پټیشن په هم راشي، موږ به خپل په دې کې بیا بحث کوو.
د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. د خیبر پښتونخوا له اډوکیټ جنرال او حکومتي وکیل شمایل احمد بټ زخم وپوښتل چې دوی پر کوم اساس د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. نو هغه وویل چې په دې اړه د څه ویلو اجازه نه لري، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل شوی درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل شوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه کوي. خو فرحت الله بابر وایي امنیتي ادارو چې کومې حراست خانې جوړې کړې دي هغه په مکمل توګه بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
انټرنل سنټرز یو ټریډي حراستي مرکز هغه د عام جیل په شان نه دي، هغه کې چا سره ملاقات نشي کېدی، هغه کې د جیل قوانین اطلاق نه کیږي، او هغه چې کوم دی ځان ته بذاته خود داسې دی لکه څنګه چې په کیوبا کې د امریکای د ګوانټانامو بے سنټرز یو یا ابو غریب جیل وو په عراق کې، نو لکه په پاکستان کې نوی قسم جیلونه ابو غریب غوندې جیل او ګوانټانامو بے غوندې جیل ته اوس اجازه ترلاسه شو. په جون سیو پښتونخوا کې جوړولو فوجی افسر ته دا اجازه ملو چې هغه سو گرفتاری سونه مودي تر گرفتاری هغه گرفتار کی، چې کوم ملزم دی هغه عدالت ته تلی شي او هغه وکیل کولای شي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال حارث خلیق مشال راډیو ته ویل چې داسې قوانین جوړول او عملي کول وفاق کمزوري کوي.
پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کچھ شہریوں کے بنیادی حقوق
دا پاکستان چھ کم آئین دے پہاگی کی دا خلق کو زنی بنیادی حقوں نہ خودل شوی دی اگا دا اولس اور ریاست تر منز عمرانی تڑون دے نو زکا دا بشری حقوں کمیشن دا فکر کوی چھ دا سی قوانین مناسب ندی او باید منظور نشی. دا سیاسی مزاحمت او اختلاف رائے مقابلے لپارا طریقہ دا ند چھ قوانین دے سخت کرل شی او دا خلق کو گد خاموش کرل شی او خلق دے ل جائز و سیاسی او جمہوری حقوں بے برخشی
اور سیاسی حقوق ہیں ان سے محروم کریں.
پښتون ژغورنی غورځنګ او د بشري حقوقو نور مبارزین تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی ادارو وار لمخه په زرګونه کسان په ناقانونه توګه ورکړي او په خپلو حراست خانو کې ساتل دي، خو حکومت او امنیتی ادارې داسې تورونه په سخت ردوي.
Extremism, shiddat pasandi.
سخت دریزی څه ته وای؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخېل طبيوال قوم سره د داغي د ځمکې لانجه هواره کړي، ځکه چې د سره په سیمه کې د امنیت د خرابېدو خطر دی. بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مظاهره چانو ته ډاډ ورکړی چې د شخړې د هواري لپاره به د دواړو خواوو سره خبرې کوي او په دغه اړه شوې پرېکړې به عملي کوي. له پېښوره د غلام غوث راپور.
د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخېل طبيوال قوم سره د هغوی د ځمکې لانجه دې حکومت حل کړي او هغوی ته دې خپله ځمکه حواله کړي شي. سو قومي مشرانو په دغه محل له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل:
زما نام رب نواز دوړ، دا د ځمکې معاملې ده، خو ډېر په خوانی معاملې ده. د حکومت په قطار شي فیصله شوې ده، نن دا خلک دې تر غلای ده چې دغه عملی کېږي د حکومت په کور کې ولې نه. ابو رخیل کوم ده، مونږ چې کوم یو دوړ در په خیل کوم دي، د ځمکې چې کوم ده کنه دا خو ستر مریبز مکه ده او ډیر لویس مکه ده.
زمانوم شیرون ده څو زله پیسہ وشوا دی حکومت را ته وکړه، مونږ خپل نه دا کړی رسول ته دی ګوري، قران ته دی ګوري، زمونږ د پیسہ د عملی کوي نه عملی کوي، مونږ دی لا واسي چې مونږ لزن نه پوجنی هغه وجنی.
هم په دغه محل د سیمی یو خبريال سمیع الله داول دغه لانجه په اړه مشال ریډیو ته وویل:
التا د درپخیل زمکه ده د میرانشاه بازار نه تقریبا په 1 کیلومتر باندې، چې هغه باندې د درپخیل قوم د انګریزانو وخت نه قبضه ده. سمو د مخکې په دې باندې قبضه کورونا راغلو، یو کور راغلو، دوا کور راغلو، او وزیر طبيوال نوم ده د هغه قوم. بیا زمون قوم را پاسه دوه چیرې ده علاقه خو زما ده، پر کټ کې زماده، په مثال کې زماده فایلونه پرته دي، انګریزانو جرمنه مونږ پر ور کړی دي، نو ته دلته څنګه راغله چې دا قبضه ده وکړه؟ له
احتجاجي غونډې ته بیا وروسته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر هم راغلو او نوموړي په دغه محل دوی ته په خپل وینا کې وویل:
موږ خپل کوم سره خبره نه دوشوي نه مالي دلی دي، یغه خبره می جوړ وی، تاسو خبره می جوړ وی، زود اډمنستریشن پښتنه وکړه چې بای په دا کې مسله څه شي چې تاسو دامرا مجبور شوي چې تاسو دلته پېښور ته راغلی، دا مسله خو په چارو چې ورته په میرم شاکه حل شوی وای. میرو چې کومه مسله تاسو روبرای کومه مسله باندې مسله جوړیږي، میرو دغه حل کوله کوشش کی.
احتجاج کوونکو مشرانو وویل چې دوی په هیڅ صورت کې خپل ځمکه بل چاته نه پرېږدي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ، درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار 9:00 کېدونکو دی د دې وخت مهم خبرونه اورئ. حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې به نتیجې پاتې شوې دي. پرون د دفاع د وزیر پروس خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دوراني په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته ونه رسېده. عوامي نیشنل ګوند اکتوبر په 1 په حکومت مخالفه ازادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان له حتمي شکل ورکړی دی. په دې اړه پرون په ولی باغ کې د عوامي نیشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ د ګوند د تینک ټینک غونډه وشوه. له غونډې وروسته مشر لیډو سره په خبرو کې د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک وویل چې په 1 اکتوبر به د ټولو ضلعو لاریونونه رشکه انټرچینج ته راټولیږي او له هغه ځایه به اسلام آباد ته ځي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز د غیر قانوني ګرځولو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه ځنډولې، په پاکستان کې د بشري حقونو ځینو دفاع کوونکو د دغه قوانینو پر ضد سپریم کورټ ته خواست کړی دی. روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او روسیې، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ته په بشپړه توګه ژمن دي. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. او روسیې ویلي د ماسکو او انقره ترمنځ د لوزدامین وروستو د روسیې د پوځي پولیسو 300 سرتیری د ترکیې په پوله د غزمو لپاره شام ته رسیدلي. دا د دې خبرونو اوریدونکو اوس وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونې روښانه مستقبل د خبرونه منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. زیاتره پښتانه ځوانان په وطن کې د تعلیم د سہولتونو او د لړ کې د حکومتي اقداماتو د کمی ګیله کوي او وایي چې د پرمختګ لپاره تعلیم مهم دی خو حکومت دې ته توجه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر تعلیمي یافته ځوانان راپاسېدلي او د مثبت بدلون په نوم یو ټولنه یې جوړه کړې چې په کې دوی په رضاکارانه توګه ځوانانو ته وړیا زده کړې، لارښوونې او د سیالۍ د بیلابیلو ازموینو لپاره تیاری کوي. د دې ټولنې مشر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مثبت بدلون ټولنه په 1999 کال کې رامنځته شوله او پیل کې زموږ د یو شمېر پوهنتون استادانو تصمیم دا و چې څنګه وکولای شو چې هغه شکایتونه او ستونزې او ګیلې چې موږ همېش کوو
عبدالبصیر سباون په دې ټولنه کې د زده کړو د بیلابیلو برخو په کې د زده کوونکو د شمیر په حق لوي
لنی کمر غچی مونږه په لاسو برخو کې فعالیت کوو، انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت، سیاسي اصلاحات، د کانکور لارښود، تحقیق پرلس ټول کوم مونږه اوس او لن مهالي ورکشاپونه همدارنګه نو په ملي او نړیوالو موضوعاتو باندې کانفرنسونه دایره موږ په دغه مرکز کې بیا کله اوس ځانې او ضرورت ته د کوونکو ته وړیا غوښتل ورکو ورځ تر بلې زموږ د استادانو ملاتړ هم زیاتیږي. یعنی حواله کې مونږ څلور تنه استادان او اوس اویا تنه ولنټیر استادانو چې دې کې تقریبا 13 تنه استادان چې دي هغه د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي دي. موږ دغه مرکز کې ټول خدمات چې دي وړاندې تر سره کوو، نه کوم پیردار لرو، نه کوم ساتونکي لرو، نه کوم صفاکار دې مرکز لپاره لرو او نه هتا شواز لرو. دا ټول کارونه موږ خپله کوو. او ټول هغه ځوانان چې هغه د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا خويندې دي هغه دې مرکز سره راځي په وړیا ډول باندې دلته ذکر کوي. موږ په دې شپږو کلونو کې د 15000 نه زیات د کوونکو چې دي په دغه بیلابیلو برخو کې موږ پاره کړی دي.
عبدالبصیر سباون وای په خپلې په ډیره غریبۍ کې تعلیم ترلاسه کړي وغواړي چې د بې وزلۍ له وجې د ځوانانو نه تعلیم پاتې نشي. نموړی ویل یو زده کوونکی چې د هر عمر وی او هر کله داخلي دل غواړي دوی ورته موقع برابر وي.
لکه زمون سهار چې د مدرسې پیل کیږي هغه کې عموما د کم عمر شاګردان دی دا ول او د دوی مو په دغه وخت چې هغه مونږ سهار وخت پیلو یو د انګلیسي او کچوانی چې دی هغه اکثره د مکاتبو شاګردان دی انګلیسي او کمپیوټر چې وای او ورسره ماسیلین هم دی. دوی مبله برخه چې دا بیا مونږ د دولسم فارغینو ته لرو چې هغه کانکور ورکې د کانکور یو برنامه مونږ لرو او تقریبا هغه تمشتنی پروګرام دی هغه کې مونږ اکثره د دوی واچې د دولسم فارغین چې سکل کانکور ته مدګی نشي هغه روزو یو د مثلا د سیمینار جوړونې ورکشاپونو او د لیډرشپ ژورنالیزم چې کی مونږ سره د اکثره چې دی پونتون برحال ماسیلی نمرازي پونتون د فارغ ځوانان نمرازي او دغه د تحقیق راویر چې دی چې ما دا وخت کې دا ماسیلی مستوي سمونو ته ورسیږي دغه برخه کې مونږ سره بیا ډیر زیات ماسیلین وي. موږ هر کټګوري ته متعلمینو ته خپل برخه کې په انګلیسي او کمپیوټر او په دغه نورو برخه کې زمينه برابر او ماسیلینو ته خپل.
عبدالبصیر سباون همداراز اویل چې د مثبت بدلون ټولنې بیلابل پروګرامونه د روجې لمیاشتې پرته ټول کال جاری وي او په هر برخه کې چې لاسو زیات زده کوونکي برابرېږي دوی ورته د خوونې لړۍ شروع کوي. هجرت الله اختیار چې د دې ټولنې په بنسټګرو کې شامل دی او پکې په رضاکارانه توګه درس هم ورکوي وایي
دا مهال د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علوم په هنځي کې د استاد په حیث باندې دند تر سره کوم او ما په 2011 کال په اگست کې د متحده ایالاتو د واشنگتن په هنتون څخه د حقوق په برخه کې ماستری تر لاسه کړه. د ټولنیز حرکتونو دا اول قدم کې چې کله ته شروع کړي نو دا لږ زور غواړي. دوا مسائل ډیر زیات اساسي ستونزه ده چې یو څوک ټولنیز کارونه اجتماعي فعالیتونه کوي. اوله خبره دا ده چې د خلکو خبرې دي خلکو تبلیغات دي. مونږ چې دا کار کله شروع کړو مونږ باندې بیلا بیلې په اصطلاح ټاپې ولګي دي چې دا د پلان کې سیاستوال ډله ده د پلان کې سیاسي شخص نه پیسې اخستي چا به موسساتو پورې تړلو پلان کې موسسې ورته پیسې ورکړي دي اوله دا پلان کې هوادي سپورټ کوي. دا خبرې یو وخت کې دینه مونږ ډیر زیات درد دي دلو او زور دکې دلو.
هجرت الله اختیار اویل که څه هم دوی په دې مرکز کې وړیا کار کوي خو ځینې مصارف داسې دي چې پکې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري.
دغه مصارف او زمنګ خپل د کورنۍ هغه بوج هم په منګ باندې ده او زمنګ کورنۍ اقتصاد هم زمنګ ډیر ټول ملګرو ته دې کچ نه ده چې هم خپل کورنۍ سپورټ کو او هم دا مرکز سپورټ کو. نو په دې خاطر باندې دا یو چلې یو چیلنج ده تر اوسه پورې هغه د خلکو د خبرو د حالت نه منګ راوتیو هغه وس خلکو ته منګ ټول خپل ځان ثابت کړي. دویمه مسله دغه د فاند مسله ده چې دا منګ هر کال منګ په ځان کم نه احساس او خو مونږ خلکو ته لاس وګدو او یو نو د سوال غوندي چې هر څوک پویږي چې دا سړی یو خماش لري خ کاروبار لري خاغه لري نو هغه زو هغه سره کینو ورته چې مونږ سره مرسته وکا او دا یو تکراری مسله ده چې هر کال مونږ د دې سره مخ کیږو.
د مثبت بدلون د زین نور استادانو خبرې به هم واوري چې اول یې په خپل هم په دې مرکز کې زده کړې کړې دي. دا راز دی یو زده کوونکی خبرې درته هم وړاندې کوو خو د یو لنډې د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د افغانستان په جلال آباد ښار کې د یوې داسې تعلیمي ادارې حال درکوو چې پکې زده کوونکو ته وړیا درس ورکول کیږي. د دې مرکز هلې ځلې د ټولنې لپاره څومره ګټورې دي د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګو سه.
د مثبت بدلون یو استاد وایي د مالی مشکلاتو له وجې ورته په خپل هم تعلیمي سلسله پر مخ بيول ګران وو خو د دې مرکز لالارې زده کړې کړې دي.
نو مې مریم د اوسېګم جلال آباد ښار کې د ننګرهار مرکزي د معلمین د سینټ سانګنه یعنی د سوار سم پاسه په هڅه پاره مو خپل نیو خو خپل باندې دی دیوالې سینه پاره غیمه نو اعلانات ولر خبره شول مچ دوی اعلان کوو هم د پیپرې ویشلې په سینه مکتب کې نو ویل چې وړیا د خویندو لپاره ده نو بیا زم مام یو ځل وخت چې نږدې نه ورشم وی ګورم چې څنګه د رښتیا دی څنګه بیا ورغلم دې علمي او کلتوري مرکز ته رښتیا هم چې اعلانات ټول هغې نو لا پسې خولو څه چې ما غوښتل وکړې اقتصادي مشکلات لوبه دي ما نه شو کولی نو دوی ته په وړیا توګه هم تېنه برخمونه شوم او ډېر څه په لومړی کې مې خپل پکې درس ویلي اوس الحمدلله رضاکارانه توګه اوس خپل د هېواد بچیانو ته وړاندې
ل مریم مو پختل چې د یو زده کوونکو او بیا د یو استاد په هیڅ د مرکز طالبي ماحول په اړه څه نظر لري
بالکل یو مسون چا تیریال لري مسون اداره ده چې پښتني ټولنه ته سم برابر مسون اداره ده مسون چا تیریال ده امنیت لري حاضر ده درس ده حاضر چا تیریال لري حاضر کې خوندي سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې چې ده یوه دینی مدرسه ده چې د قرآن کریم د تجوید او تفسیر همدارنګه د قرآن کریم ترجمه نو د ناظري سره درس ورکوي د شپږو بجو نه نیولې تر نهو بجو پورې او دا غي نه را پدې خو چې بیا نه هم تاسو نه نیولې تر یوې بجې پورې چې بیا انګلیش دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی د تور تنور د کړی دی چې دا په وړیا ډول باندې د نیمه ورځ ټول د جنو لپاره یعنی واده شوی دی
بلخوا د مثبت بدلون د اداري چارو مسول او استاد شاګر الله حضرت وای ځینې استادان له درس ترڅنګ د ټولنې سره مالی مرستې هم کوي
زه خپل مخکې یو انسټیټیوټ کې استاد ما یو طبي علوم انسټیټیوټ هغه کې استادونه کله چې وزګارو ما نو ته پلمه د خدمت مو مخته ورو ځکه چې دا یو په من حق د ټولنې مظلوم قشر په من حق د من باید دغه کار مخته ویسو نور په بخش له هغه زمون دینه دوستان دي سباون سره په شمول باندې هغه وظایف لدی وظیفه لري نو دا هغه نه هغه خپل ماس نه یو اندازه دي ټولن سره مرسته کوي هغه د کوم کارونه چې برق بل شو کرایا او زمو دغه دي مصارف دي هغه دي په دغه لار نه مونږ سره کوو نه مونږ سره کوم حکومتي ادارو نه کوم موسای څو مونږ سره مرسته نه کوي
د مثبت بدلون ټولنې یو بیس د کوم کې سره مهم خبرې کړي
زمانم سنا د نړیوال ځلګات مرکز سیستم چې ما له یوه بجې نه ټول وخت پوری کانکور ته ځم د کانکور ما دی شروع ده دا مخکې ترونه کې هم شروع وه مخکې مې هم ورته وصوله بیا یو ریپلای غوښتم کوم غواړم نور هم په حاصله کوم بل به اندي بیا والی چې د دې مسول کسان باغ له او د دې په اړه مونږ ته ویل چې دا څه کورس پرانې تر شوې تاسو راشه زده کړې وکیا نو زلال مخبل ته د کانکور ما دګي درو کړله ماحول ډیر برابر ده دا چې دا یو مسول چاپیریال د انجن لپاره برابر کړی دا حال دا لاله کان جدا دي انجن جدا دي د انجن لپاره جلا وخت تا کړ شوې دا چې انجن په بیره بل بخښنه کړو دا کړه کوي بیا خزینه او سازان اخی پریمانه دی ورکی خزینه او سازان درس وکړي او خو یو مسوم چاپیریال ته ټول لپاره
د دې ټولنې یو استاد او بنسټګر حجرت الله اختیار په خپل پیغام کې وایي
که دولت ځینی کارونو تر رسیدګی نشي کولای ټولنه هغه باید خپل تر سره کی امدی په خاطر باندې ځکه دولت خپل پلان ممکنه ویا 100% عملی کی ډیر 100% یا به بودیجه نه یا وخت نه یا کرپشن ده یو یو ستم زده هغه نشي کولای نو دا 100% څه شي چې پاتې کیږي هغه به ټولنه خپل تر سره کی ځکه ټولنه د خپل ځان لپاره کار کوي اجتماع د خپل ځان لپاره کار کوي نو دا د په هر ځای کې ممکنه ده د ټولنې په هر برخه کې ممکنه ده او په افغانستان کې د لپاره فوق العاده ضرورت ده ډیر زیات ضرورت ده زما پیغام به خلکو ته خصوصا ځوانانو ته دای چې د خپل ځان د خپل ټولنې او د خپل وطن لپاره هدي اقل لکتر لګه هغه څه وکړي چې شې کولای شي او دا کفایت کوي
دا راز خزینه استاذه مریم هم وای په کار ده چې جنکې پس د کړو کې شاته پاتې نشي
یو پیغام یو تدا ده من هیڅ دی وي خور د مسلمان خور من خطول الحمدلله مسلمانانی ورشه تخپل مفت عزت ګراند په دې کور کې په دې ټولنه کې چې ده نه حجاب سره خوندې دي او هغه څوک چې زما غږ اوري او هغه چې محروم دي له ذکر نو ولې علاقه لري چې د ذکر وکړه کې اقتصادي مشکلات وي او یا کوي واجو نه وي نو زما او ته دا پیغام دی چې همت وکړي ټول مبارزه ته ادامه ورکړي او ذکر جار انسان حق دی نو زموږ خپل پروردګار چې کله په لومړی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګون وغه ته د اقرا کلمه ولې چې اقرا به اسم کر راځي خلق نو د دې چې د اقرا یعنی ول ول وختونه کوم چې دا هیوا چې د وران دی ویجاړ دی او دا نور په جنگونو په دې کرکو کوم ریواژن چې دا منفی ریواژن دی په دیو په دوام سره هیواد نه جوړیږي په علم سره جوړیږي په قلم سره جوړیږي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای کوم ځوانان چې د بیوزلۍ له وجې لزده کړو پاتې کیږي دوی یې د غستونځه حل کولی شي. ځوانانو ته پکار ده چې نور هیڅ وخت ضایع نه کړي او د تعلیم له لارې ځانونه د هیواد ګټور وګړي جوړ کړي. او هم په دې ځای د دیونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
زمونږ ونیز خبرونه روښانه مستقبل موریدا اوس وخت شوې دی. زمونږ د دویمې ونیز خبرونې د بختر ستوري د خبرونه تاسو د پاره باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدم او د بختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به سو عنوان نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به د سیاحت او توریزم په برخه کې د اغیزمنتوب په اړه د ننګرهار د تاریخي ودانیو د رغولو حال هم په ریپورت کې درکړو او په اخره کې به د سولې هنري کاروان تر سرلیک لاندې د سټیج ډرامې په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. اوس مهال په ننګرهار کې په لسګونه خپرندویه ټولنې فعالې دي چې وخت په وخت علمي، مسلکي، سیاسي، دینی، ټولنیز او ادبي کتابونه خپروي. په تیره یوه میاشت کې هم دغو خپرندویه ټولنو په لسګونو ادبي کتابونه خپاره کړي چې سو عنوانه یې درپیژنو. ماد غږ د انایتا روحي شیری ټولګه ده چې سروش کتاب پلورنځي په 130 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د خزینه احساس تر سوري لاندې اکثره آزاد او سپین شیرونه راټول شوي دي. پښتو نوي ادبي پرمختګونه سلورم پړاو. دا کتاب پوهنیار عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې په 149 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب پوهان جانس خان زړن، پوهندوی محمد داود وفا، ګل رحمان رحمانی او پوهنیار محبوب شاه محبوب سریزی لیکلی دي. په دې کتاب کې د پښتو ادب بیلابیل ژانرونه معرفي شوي دي، د بدی فن او پښتو شاعری. دا کتاب پوهان محمد ابراهیم امکار لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 250 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب استاد محمد اسب سمیم، پوهندوی سید غنی غنی او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. دا کتاب د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځیو محصلینو ته تدریسیږي. ځوان زخمی پاچا. دا ناول عبدالهادي احمدزی لیکلی چې سروش کتاب لورنځي په 260 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. شلمانی یوه څېړنه. دا کتاب ارشد کریم شلمانی لیکلی او پیښور کې عامر پبلشر پرنټ په 209 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب شاباز محمد سالاری سبزی او خپل لیکوال سریزی لیکلی دی. په دې کتاب کې د پښتنو د یو شمیر نورو قبیلو د پیژندنې ترڅنګ په شلمانی قبیلې هم ژوره څېړنه شوې ده. دا کتاب په پیښور سربیره د ننګرهار، کابل، خوست، پکتیا او کندهار کتاب لورنځیو کې مندل کیږي. ادب تیوری. دا کتاب پوهان لال پاچا زمون لیکلی او ختیځ خپرندوی ټولنې په 378 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب کې د ادب تیوری لغوي او اصطلاحي شننه، د ادب تیوری اړیکې، د ناول او رومان ځانګړي پیژندنه او ادبي پنونه بحث شوي دي. دا کتاب د افغانستان د ادبیاتو په هنځي او پښتو څنګه په درسي موادو کې هم شامل دی. دا ادب په تړاو دا کتاب عبید الله غیز لیکلی او کلاسیک خپرندویه ټولنې په درې اتیا مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب سر محقق سید محیدین هاشمی سریزه لیکلې ده. په دې کتاب کې د هنری نثر په اړه بیلابیلې مقالې راټولې شوې دي. د محمدی صاحب زاده یاد او افکار دا کتاب هم عبید الله غیز لیکلی او کلاسیک خپرندویه ټولنې په 50 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب اورنګ سمیم او پوهنیار عبدالعظیم صدقمل سریزی لیکلی دي. په دې کتاب کې د محمدی صاحب زاده د افکارو ار اړخیز جاج اخیستل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې د تاریخي ودانیو او آبیدو د رغونې چارې پیل شوي. مسؤلین وایي چې د دغو تاریخي ودانیو په رغېدو سره به ننګرهار یو ځل بیا په یو سیاحتي مرکز بدل شي چې ورسره به د دغه ولایت اقتصاد هم پیاوړی شي. نور تفصیل په رپورټ کې. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د افغان ولسمشر په سپارښتنه د تاریخي ودانیو د رغولو چارې پیل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي. په همدې موخه تېره اونۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی ریاست مسؤلین ننګرهار ته راغلي ول. له یادو فرهنګي ودانیو د رغېدو له چارو څخه یې لیدنه وکړه او دغه ودانۍ یې د سیاحت او توریزم په برخه کې ګټورې وبللې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی د بازار موندنې پراختیا او سیړونو رئیس رامین اتقزاده وایي دوی به هڅه وکړي چې د ګرځندوی په برخه کې د نورو ولایتونو خلک وهڅوي چې د ننګرهار د تاریخي او فرهنګي ودانیو څخه لیدنه وکړي.
رئیس جمهور د حکم په اساس ننګرهار هغه ولایت دی چې د اقتصادي کوریدور یا دالیز په مسیر کې پروت دی او موږ د ننګرهار لپاره د فرهنګي زون له جوړېدو لپاره اداري امور همکارانو سره په ګډه کار کوو ترڅو موږ شو کولای په ننګرهار ولایت کې یو ډیر لوی فرهنګي زون جوړ کړو چې په هغه فرهنګي زون کې به کتابتونونه وي، همدغسې با موسیقۍ سالونونه به وي. یعنی هغه څه چې فرهنګ او کلتور پورې اړه لري نندارتونونه هر شی په هغه فرهنګي زون کې به جوړیږي. فرهنګي برخو کې به ډیر زیات رول ورکړل شي. موږ تاسو کوو ګورو د افغانستان هر شاه د افغانستان هر پادشاه موږ تاسو ته یو فرهنګي میراث ښیده. نو امید لرو چې خلک هم دغه فرهنګي میراثونه په ساتنه کې ونډه واخلي.
دا چې په ننګرهار کې کومې تاریخي او فرهنګي ودانۍ د رغولو په حال کې دي او کله به ګټې اخیستنې ته چمتو شي، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس اورنګ سمیم چې د تاریخي او فرهنګي ودانیو په رغېدو کې پوره ونډه لرله وایي.
افغانستان تقریبا د 1400 شاوخوا کې د لیدلو وړ ساحې لري چې په هغه کې ننګرهار هغه ولایت دی چې دته د همیشه بهار نوم ورکړ شوی دی. راتلونکي لپاره د خاطر چې موږ کولای شو چې د دغه صنعت نه موږ د خپل هیواد د آبادۍ او د اقتصادي پرمختیا لپاره کار واخلو نو ځینې پروژې زموږ د لاس لاندې دي چې هغه جملې نه خو یو دار ستاسو ولید چې د غازی مزار ورغول شو او ګټه اخیستلو ته چمتو شو. همدغه شان د سراج العمارت ودانۍ چې دا اصلا جمالی پایتخت د افغانستان هغه د 5.5 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دغه پروژې باندې عملا کار روان دی او کله چې دا جوړیږي د خیر سره موږ بلته درې پروګرامونه یعنی فرهنګي نهادونه ولرو بنسټونه چې هغه یو به پکې دی کې موزیم وي، بل به پکې ګالري وي او بل به پکې نګارستان ملي وي.
د دغه تاریخي ودانیو فرغېدو ننګرهار میشتي فرهنګیان خوښ دي. یو تنځوان فرهنګي ایمل ظاهر وایي که ودانۍ په خپل تاریخي اصالت ورغول شي د سیاحانو لپاره به د تفریح موقع په لاس ورشي او د ننګرهار په اقتصاد کې به هم اغیزمنې واقع شي.
په ننګرهار کې د تاریخي ودانیو بیا رغول سره دا د سیاحت په برخه کې پراخه اغیز لري او د هیواد له مختلف ولایتونو نه به سیاحتیان سیلانیان دلته راجلب کی او را به شي له دې ودانیو نه بلیدنه کوي. هم اقتصادي ارزښت لري او هم هغه فرهنګي ارزښت یې لا ورسره لوړیږي. د دې تر څنګ چې د هیواد د نورو ولایتونو نه به سیلانیان دلته راځي، د نورو هیوادونو نه به ته خلک دلته راشي او دغه تاریخي ودانیو نه به لیدنه وکړي او دا به د سیلانیانو په یو مرکز باندې بدل شي.
که پخوا ننګرهار د افغانستان ژمنۍ پلازمینه وه، اوس هم د منی له پیله د سپرلي تر پای پورې له کابل او نورو ولایتونو څخه خلک ننګرهار ته په چکر راځي، او نه یوازې دا چې په جلال آباد ښار پورې محدود پاتې کیږي، بلکې یو شمېر ولسوالیو لکه بیسود، کاما، خیوا او دره نور ته هم په چکر ورځي او د طبیعت له ښکلو منظرو څخه خوند اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د سولې هنري کاروان په نوم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د تیاتر یا سټیج ډرامې لوبغاړي سره یو ځای شوي، او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سولې په تړاو سټیج ډرامه نندارې ته وړاندې کوي. دا کاروان ننګرهار ته هم را رسېدلی او په جلال آباد کې خپله ډرامه نندارې ته وړاندې کړه. نور تفصیل په رپورټ کې. دا هنری کاروان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د سټیج ډرامو مشهور لوبغاړي پکې برخه لري، له پنجشیر، بامیان او بلخ نه وروسته ننګرهار ته راغلي ول چې د اکتوبر په 14 نیټه یې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د سولې په تړاو سټیج ډرامه وړاندې کړه. د دغې ډرامې یو تن کرکټر غلام فاروق سرخوش وایي چې دوی غواړي چې په وو ولایتونو کې د سولې په تړاو سټیج ډرامه نندارې ته وړاندې کړي.
مفهوم او مقصد د دې نمایش دا دی چې ټولو افغانانو د جګړې ډیره ډیره خسته شوې دي، د ښار غواړي چې سولې غواړي، د سول څنګه سول، سول با عزت سول، که د افغانانو یو لطمه نه وایي، که تعمیلي سول نه دی، سول چې ټولو افغانانو په دې دخیل وو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم دا سټیج ډرامه ننداره کړه. نوموړي په دې موقع خبریالانو ته وویل، لکه څنګه چې د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي سره یو ځای شوي، په بیلابیلو ولایتونو ګرځي او د ډرامې له لارې د سولې پیغام ورکوي، که دغه شان ولس سره لاسونه ورکړي سولې ته رسیدونکي دي.
کوم د ډرامې تمثیل چې دی وکړه افغانستان د یوې ونې حیثیت لري، او که چېرې دا ونه موږ ټول په صحیح شکل باندې وپالو، روزنې وکړو، نو موږ یې ټول په شریکه باندې ثمره لیدلی شو. تیاتر زموږ او ستاسې په ټولنه کې ولسونه سره رانږدې کوي. د یو قوم ژبه سمت دا نه پېژني. موږ او تاسې ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغانستان ثبات ده، د افغانستان رفاه ده، او ټول چې په دې جغرافیه کې اوسیږو ټول سره خوینده ولري. دا په موږ باندې لازمه ده چې شریکه باندې یو بل ته لاس ورکړو، د یو بل حمایت وکړو، او بالاخره دا وطن په خپله جوړ کړو.
دا چې یاد ډرامه د تخنیک او بیا د پیغام رسولو په برخه کې د کتونکو لپاره څومره اغیزمنه وه، د ننګرهار د تیاتر ټولنې لوبغاړی او ډایرکټر سید کریم ژوندونی وایي،
دغه ډرامه چې دوی تیار کړې وه د تخنیکی لحاظ په دغه امکاناتو چې دا موږ یې لرو په افغانستان کې ډیره ښه وه، ډیره عالي ډرامه وه، او په معنوي لحاظ باندې که ووایم یو مطلب یې لرلو چې ډیر ژور مطلب، ژور مفهوم و پکې، او ډیر درد و پکې چې د افغانستان دغه حالات یې راخیستی وو، د یو مور حالات یې راخیستی وو چې څنګه دی، د یو ځوان حالات یې راخیستی وو، د یو سپینګیری حالات یې راخیستی وو، چې یعنی افغانستان زموږ نه که هر څوک په خپله برخه کې کار وکړي او د سولې لپاره کار وکړي، نو انشاءالله چې سوله راتلونکې ده او یو مثبت ګام به وي د هر چا د طرف نه. یو کس نه لښکر جوړیږي، که دا لښکر وغواړي چې سوله دې راشي، نو انشاءالله چې سوله به راځي.
د سولې په اړه په دې ډرامه کې داسې کرکټرونه کارول شوي ول چې هر یو یې په سنس شکل د تیر سلویخ کلن ناورین قربانی ول. د سولې هنري کاروان مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان په نورو ولایتونو هم وګرځي او د سولې پیغام د سټیج ډرامې له لارې ورکړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي تا سارو ته ندی هر پاتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې د نشم درته می ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو